دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي له امریکا او ناتو سره اړیکو ته بیا کتنه کوي او د هیواد پر سلامتیا به هیڅ معامله ونه کړي. بل پلو د افغان ولسمشر ویان په قطر هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانیستلو په اړه وایي چې حکومت یې د سولې د هغه مذاکراتو مخالف دی چې رهبري یې د افغانستان پرته بل کوم هیواد کې. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ورسو حسیبه شهید ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بهرنی او چارو وزارت وایي د امریکا سره به پر اړیکو بیا کتنه کوي او د هیواد په سلامتیا په اړه به هیڅ ډول معامله نه کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا سند د 100 کروڑ ډالرو په ارزښت د پاکستان سره د یو بل د یو اندازې مرستې د ځنډولو د بل منظوري ورکړې ده. افغان حکومت له دوی سره د مشورې پرته د هیواد د سولې لپاره د قطر د هلو ځلو مخالفت کوي. پورا خبرونه واوري. د امریکا سنت د 603 ارب ډالرو په ارزښت د یو دفاعي بل منځوري ورکړه چې له پاکستان سره د یو اندازه مرستې ځنډول او د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه پکې شامل دي. مشرانو جرګې پرون دغې لایحې ته په ډېر اکثریت سره رای ورکړه. د کانګرس د استازو جرګې دغه بل د چهارشنبه پورې منظور کړ. اوس به ولسمشر باراک اوباما ته د توشیح لپاره لیږدول کیږي او بیا به د قانون حیثیت غوره کوي. دغه بل همدارنګه پر پاکستان باندې 200 میلیونه ډالر مرسته تر هغو ځنډوي چې د هیواد د دفاع وزارت کانګرس ته د پاکستانی چارواکو لخوا په گاونډي هیواد افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو رپورت وړاندې کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد باندې د امریکا د مرستو د ځینو برخو ځنډولو په بل کې روانو حالاتو ته په سمه توګه کتنه نه ده شوې. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط په اونیزې خبري غونډه کې ویلي له امریکا سره به په اړیکو له سره کتنه وکړي.
We are presently in the process of reviewing
پاکستان د امریکای او ناتو سره په خپل تعلقاتو نظرسانی کوي او د پاکستان سلامتی په معاملہ به هیڅ سمجوته ونکړو. د پاکستانی سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پارلمان د قومي سلامتی کمیټه ته پیش کړی شوی دی. د امریکای سره مرستو کمولو لوجې د امریکایي امداد دوه ډېر دوه خطر شته، ولی معاشي مجبوریاں د ملکی خود مختاری نه زیات مهمه نه دي.
عبدالباسط ویلی د امریکا لخوا پاکستان ته د ورکول کیدونکو 100 کروڑ ډالرو پوځي مرستو بندولو خبرې د تنگ نظری نه ده او دا هیواد به د سلامتیا په برخه کې هیڅ ډول معامله ونه کړي. له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 200 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډ دی. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې دوی په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د له منځه وړلو لپاره درخواست هم جمع کړی دی. تر دې آرټیکل لاندې قبایلي ولس ته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ ستره محکمه یا سپریم کورټ ته ولاړ شي. دغه وکیلان وایي د آرټیکل یا ماده د پاکستان په عین کې یو ډول تضاد رامنځته کوي، ځکه یو خاطه د قانون د دې هیواد د ټولو وګړو د بنیادي حقونو د ورکولو خبره کوي او له بل لورې د قبایلي سیمونه بنیادي حق اخلي. افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره طالبانو ته یو سیاسي آدرس یا پته جوړ شي، یا د هیواد د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عرب او ترکیه ته ترجیح ورکوي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د دې پریکړې په اړه افغان حکومت وویل چې له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. دوی د دې کار په خبرګون کې له دوه نه افغان سفیر کابل ته راوباله. په دې اړه د افغان ولسمشر وایانت ایمل فیضی مشال رادیو ته وویل
موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، سخت بیا دا ډول مذاکراتو ته خلاف یو. نو دا په هر حالت کې ردوو. په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نه شته، بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتی دی په دې باره کې خبرې کوو. خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هیوادو کې کوم آدرس یا دفتر پرانیستل شي د مسلمو مخالفینو لپاره.
د جهادي مشرانو نور افغان چارواکو په غونډه کې د سولې د بهیر لپاره ځینې شرایط نور هم وړاندې شول. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه او روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څوارلس نورو غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وسپارله. د رپورټونو له مخې که څه هم د امنیت شورا څو غړي د روسیې د دې هڅو هرکلی کړی، خو دوی ویلي دي چې دا مسوده ډېره سخته نه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالي چورکین وویل چې د دې پریکړه لیک په مسوده کې د هغه تشدد د پای ته رسولو غوښتنه شوی چې د ملګری ملتونه یې په دې بهیر کې تر اوسه د 15,000 کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د چورکین په وینا په مسوده کې د سوریه پر ضد د بندیزونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگټن به له روسیې سره د پریکړه لیک د مسودې په ترتیب کې همکاري وکړي. کلینټن وویل که څه هم واشنگټن او مسکو د مسودې د متن په اړه د نظر اختلاف لري، خو دا لومړی ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریه د تشدد په اړه د بحث اړتیا تاییدوي.
Hopefully we can work with the Russians who for the first time
هیله د مونګبال روسانو سره کار وکړي. شو د لمړي ځل لپاره لک تر لګه دا تشخیصوي چې دا داسې یو مسله ده چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. مونږ یوازې په دې کې اختلاف لرو چې دوی څنګه دې مسلې ته رسیدګي کوي، خو مونږ هیله لرو چې ورسره کار وکړي. شو روسیې په خوا د دغه مسودې مخالفت کړی وو. او د نړیوال جنایتونو د محکمې مشر سارنوال وایي د لیبیا په خوانی رهبر مومن قذافی د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا به یو جنگي جرم وي. د دې عدالت مشر سارنوال لیویس مورینو او کمپو د څرګندونې تیر ورځ خبري اعلانو ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته د وینا وروسته وکړه. وی ویل په هغه طریقه چې مومن قذافی وژل شوی د جنگي جرمونو په توګه شکونه زیږولې دي. د هاګ د محکمې د سارنوال ویلي چې ادارې د لیبیا د ملي عبوري شورا نه د دوی د هغه پلان په اړه جزئیات وخته دي چې د ټولو ګوندونو او لیبیایي یاغیانو په ګډون چې د معمر قذافی 2020 کلنه واکمنی ړنګ کړه د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو کولو په اړه دی. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرون.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا سینټ پاکستان ته د اویا کروڑ ډالر د مرستو د درولو منځوري ورکړی ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي هیواد به له امریکا او ناټو سره اړیکو ته بیا کتنه کوي او د هیواد پر سلامتی به هیڅ معاملې ونه کړي. بل پلو د افغان ولسمشر وایاند په قطر هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه وایي چې حکومت یې د سولې د هغه مذاکراتو مخالف دی چې رهبری یې د افغانستان پرته بل کوم هیواد کوي.
نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري دا ډول مذاکراتو په خلاف.
د قبایلي سیمو وکیلانو د پاکستان د آئین د 299 آرټیکل په ضد په سپریم کورټ کې درخواست کړې دي. دا چې دا ولي د قبایلي ولس لپاره یو خنډ دی. د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر وایي
په دې کې د قبایلي علاقې سره تعلق لرونکي خلکو حقونه غصب شوي دي. هلته د سپریم کورټ، د های کورټس او د هیڅ عدالت هلته اختیار نشته دی.
په داسې حال کې چې نن په بنگلاديش کې د دې هیواد د ازادۍ 23مه کلیزه لمانځل کیږي، په کراچي کې 400,000 بنگالیان په څه حال کې دي په دې اړه هم راپور لرو. له مشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر وایاند عبدالباسط ویل دي چې د امریکا لړخه پاکستان ته د ورکول کېدونکو اویا کروڑ ډالرو پوځي مرستو بندولو خبرې د تنگ نظری نشه ده، خو بیا به هم د پاکستان د سلامتی په حق له څه ډول سمجوتا ونه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د کورنۍ حالاتو سمول د پاکستان ذمہواري نه ده. په دې اړه د نور تفصیلاتو لپاره د مشال رادیو د خبریالي انیل خالد دا ریپورت ته ستاسو پام راګرځوم.
د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ورځنی پریس بریفینګ کې وویل چې موږ ګړو چې امریکایي کانګرس کې چې کوم بل پېښ کړی شوی دی هغه کې څه حقیقت نشته او مجموعي صورتحال ته په تنگ نظرۍ سره کتلی شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه چې د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې نظرسانی لپاره سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پاکستان قومي مفادو مطابق دي او پاکستان موجوده وخت کې امریکي او ناټو سره په خپلو تعلقاتو نظرسانی کوي.
We are presently in the process of
پاکستان د امریکې او ناتو سره په خپل تعلقاتو نظر ثانی کوي او د پاکستان سلامتۍ په معاملې با هیڅ سمجوته اونکړو. د پاکستانی سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې ته پیښ کړی شوی دی. د امریکې سره مرستو کمولو لوجې د امریکایي امداد د ودرېدو خطر شته، ولې معاشي مجبوریانې د ملکی خود مختاری نه زیاتې مهمې نه دي؟
د یوې پوښتنې په جواب کې د عبدالباسط وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې امن او کلاري غواړي، ولې د افغانستان دننه معاملات سمول د هغوی ذمہ واری ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په پاکستان افغانستان پوله باندې د پاکستان قریبا 1,60,000 فوجي اهلکار ځای پر ځای کړی شوی دی او د 900 نه زیات چک پوسټونه هم موجود دي. زه ګڼم چې اصل سوال دا دی چې افغانستان له طرفه څه کیږي. پاکستان د پولې بلې غاړې ته د غلطو لپاره ذمہ وار نه بللی کیږي. د پولې دواړه اړخونه محفوظ جوړولو لپاره پالیسي ضروری ده او د لړکی افغانستان له طرفه هم ګامونه پورته کول پکار دي.
د بارنو چارو کارپوها محمد یاس خان د پاکستان امریکي او ناتو سره په تعلقاتو د نظر سانې په حق لوي.
کم حالات چې زمونږ په دې ملک باندې او زمونږ په دې وطن او د دې خواوشا علاقو باندې تیر شه، دینه دا ثابتېږي اوسه پورې چې کومه د پاکستان پالیسی وا هغه ډېر مړه او ځان د نګټلو پالیسی وا، نو د هغې نتیجه دا شوه چې نن پاکستان په داسې ډګر ودرېده چې د پاکستان خپل سرحدات هم نه دي محفوظ، د ده خپل خلک هم نه دي محفوظ. اوس سوال دا دی چې په دې کې پاکستان هر څه بیلل، د ده دپاره اوس صرف یو لار ده چې دې هر هغه قوت ته دا یو خبره وکړي چې زبا هغه کار د نن نه پس کوم چې کوم زما د سلامتۍ دپاره جوړ.
محمد ایاز خان زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د خپل منځنی اختلافات خبرو اترو د لارې هوار کړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې.
ګران اوریدونکو، اوس ځو د افغانستان پر لور. افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشاورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې د نن دی د سولې د بهیر لپاره طالبانو ته یو سیاسي ادرس یا دفتر جوړ سي، یا د هیواد د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عرب او ترکیه ته ترجیح ورکوي. افغان حکومت دا پریکړه وسته له هغه کړي چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه کړي. په کابل کې زموږ خبريال حمید مومند د ولسمشر کرزي له ویاند ایمل فیضی سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د قطر د حکومت لخوا د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو پریکړه ته افغان حکومت په کوم نظر ګوري. ایمل فیضی وایي
خو د دې موضوع په تړاو سره خپل سفیر په قطر کې کابل ته راغوښتي تر څو دغه سره مشوره او خبرې وکړو. د دې موضوع په اړه موږ مخکې هم په وار وار دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د مسله مخالفینو دپاره د یو ادرس د پیدا کېدو یا د یو دفتر د خلاصېدو د طرحې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې دا زموږ همیشنۍ غوښتنه وه چې دغسې یو ادرس پیدا شي چې موږ وکولی شو مسله مخالفینو سره په تماس کې شو. دا خبره مشروط په دې ده چې د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې هر ډول مذاکرات د مسله مخالفینو سره د افغانستان په رهبری ترسره شي. یعنی د افغانستان رهبری په دې مذاکراتو کې یو اصلي شرط دی چې موږ همیشه دای شوی او اوس هم پر دې باندې تاکید کوو.
نو آیا د سیسه په پلان کې لري چې قطر له حکومت څخه په دې ارتباط باندې ځنې وضاحت وغواړي؟
نه، خو موږ په دې باره کې خپل سفیر راغوښتي دغه سره سلام مشورې کوو، خبرې کوو په دې اړه، او موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې په نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، سخت دي دا ډول مذاکراتو په خلاف وي، نو دا په هر حالت کې ردوو. په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نشته، بلکې موږ په اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتي دي په دې باره کې خبرې کوو.
فیضي صاحب، تقریبا افغان ولسمشر د ارګ په ماڼۍ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره او سیاسي سیرو سره یو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه وسلوالو طالبانو ته د یو سیاسي ادرس د ایجادولو پریکړه وشوه. دا د هغه هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت غواړي د سولې ټول بهیر باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي.
بلې، د ورځې مخکې هم لمړنۍ غونډه رئیس جمهور کې دایره سوچ په کې د افغانستان جهادي او سیاسي رهبران مشران او د دولت چارواکو ګډون کړی و. زه دا هم مخکې غونډه په سلسله په ادامي دوهمه غونډه دایره سوچ په دې کې د غونډې ګډونکو سلام مخالفینو سره د خبرو شرایط تعین کړل او یو عملي میکانیزم جوړ کړ د سولې د پروسې د ادارې لپاره. د دې کې ځینې مهم شرطونه چې دي هغه دا دي چې اول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلم مخالفین لپاره د یو دفتر یا د یو ادرس د خلاصېدو سره موافقه لري، چې چې دا مخکې هم وایي چې مخکې هم دا موافقه وه، اوس یو ځل بیا پر دې باندې یو تاکید وشو. او د دې تر څنګ زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو دغه دفتر باید په افغانستان کې خلاص شي. که چیرې په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کاري یعنی موانع وي او د دغه دفتر خلاصېدل په افغانستان کې امکان ونه لري په فعلي شرایطو کې، نو بیا هر اسلامي هېواد کېدای شي چې هغه کې دا دفتر یا دغه یو ادرس پیدا شي مسلم مخالفین ته. خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هېوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هېوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسلم مخالفین دپاره.
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی وو چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ادرس یا دفتر پرانستلو په اړه د افغان حکومت نظر زموږ د همکار حمید مومن سره څرګندوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال راډیو څخوري اوستو د پېښور پر لور. ل کبایلی سیمه سره اړه لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 243م آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو په لړ کې لوی خنډ دی، او په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د منځوړلو لپاره درخواست جمع کړی دی. تر دې آرټیکل لاندې قبایلي ولست اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ یا سپریم کورټ ته ولاړ شي. په دې اړه نور حال ل پېښور د مشال راډیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وکیلانو په سپریم کورټ کې یو پیټیشن داخل کړی دی چې پکې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د آئین په 238م آرټیکل کې بدلون وکړي، ځکه چې د پاکستان د آئین دی آرټیکل د قبایلی سیمو ولسته د بنیادی حقوقو د لاسرسي لاره نیولې ده. په دې لړ کې د پېښور های کورټ د قبایلی سیمو وکیلانو په پېښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته د دې پېټیشن په اړه وویل چې یوې خواته د پاکستان آئین د پاکستان ټولو اوسیدونکو ته یو رنګ بنیادی انساني حقونه ورکړي دي، ولې بلې خواته د پاکستان د آئین 238م آرټیکل د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د بنیادی انساني حقونو لاره بنده کړې ده. په دې لړ کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل
مونږ سپریم کورټ ته یو پټیشن داخل کړو او په هغه کې مونږ دا استدعا وکړه چې د دغه آئین د دغه کانسټیټیوشن آرټیکل 247 سب آرټیکل 3 او 7 چې کوم دي دا زمونږ د لپاره یو ډېر غټ رکاوټ دی چې په دې کې د قبایلی علاقې سره تعلق لرونکو خلکو حقونه غصب شوي دي. البته د پارلیمنت د مجلس شورا د سینټ دایره اختیار نستا، د سپریم کورټ د های کورټس او د هیڅ عدالت البته اختیار نستا.
دا چې د پاکستان د آئین 238م آرټیکل د قبایلی سیمو په اوسیدونکو کوم بندیزونه لګولې دي، په دې لړ کې د دې پټیشن تیار کونکي وکیل قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 247 کې وایي چې د های کورټ او سپریم کورټ به د اختیار نه لري د ټرایبل علاقې په میټر باندې، نو چې کوم سړی د بنیادی حق نه محروم شي نو خو به عدالت ته، نو چې عدالت نه وي نو به چاله ځي. که پی د څوک ونیسي غیر قانوني ونیسي په دې نو هغه یو عدالت نشته چې خپل تپوس. خو آرټیکل 247 چې کوم دی نو دا خلک محروم کړی دی، دا متصادم دی د باقی آئین سره، بلکې دا د آئین د ټوټل کمپلیکشن خلاف د دې خلکو سره د قانون مطابق برابر سلوک نه کیږي. په دې خلکو ته قانون نه اپلای کیږي چې د خپل حق تپوس وکړي. کدا خلک د پراپرټۍ نه محروم شي، کدا خلک غیر قانوني گرفتار شي، دوی تپوس نه شي کولای کوم عدالت ته بلاړ شي.
قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په آئین کې د 19م بدلون په لړ کې هم سپریم کورټ عکس العمل ښودلی و، او بیا پارلیمنت په 19م بدلون کې د ججانو د ټاکنې په لړ کې د سپریم کورټ خبرې منلې وې. نو د سپریم کورټ د دغه اقدام نه پس اوس لاره پرانستل شوې ده چې سپریم کورټ د دې پټیشن په بنیاد پارلیمان ته امر وکړي چې د آئین په 238م آرټیکل کې بدلون وکړي.
د حل لاره بدای چې سپریم کورټ چې څنګه په 19 امندمنت د لپاره کیس ریمانډ کړو، سپریم کورټ پارلیمنت ته او په پارلیمنت کې ترمیم وشو، او هغه چیزونه چې کوم پاغي باندې اعتراض شوی هغه د آئین نه ختم کړی شو. نو دغه شانتي زمونږ د پاره یو لاره جوړه شوې ده چې را د آرټیکل 247 سپریم کورټ دا کیس ریمانډ کی پارلیمنت ته، چې د آرټیکل 247 او د بنیادی حقوق په منځ کې دا تصادم چې دی دا لري.
غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پېښور پریس کلب کې د هغو ماشومانو د حقونو لپاره یو سیمینار وسو چې په کورونو کې دننه کار کوي. سیمینار د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ټولنې لخوا جوړ شوی و چې په دې لړ کې ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول، او د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره وړاندیزونه هم ورکړل شول. نور حال له پېښور د مشال راډیو خبريال فواد علي شاره کوي.
په پیښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقوقو د تحفظ د پاره کارکونکو قومي ادارې سپارک د یو سیمینار اهتمام کړی و. د دې سیمینار مقصد د خلکو په کورونو کې کارکونکو ماشومانو د حقوقو په هکله آگاهي پیدا کول و. ارشد محمود څوک چې په اسلام آباد کې د سپارک پروجیکټ مینیجر دی وایي چې حکومت د ماشومانو د تحفظ د پاره یو قانون جوړ کړی دی، خو د هغه قانون لاندې د خلکو په کورونو کې کارکونکو ماشومانو تحفظ نشي کېدی.
په پاکستان کې پدې قانونن سپابندی نشته ده، دې باره کې څه قانون نشته ده. نو موږ دام یو مطالبه کوو چې د ماشومانو د روزګار په حواله سره چې کوم قانون دی، د ماشومانو د لیبر په حواله سره امپلایمنټ آف چلډرن ایکټ 1999، موږ وایو چې دا هغه چې کوم پاغي کې چې کوم شوبو باندې پابندی ده د ماشومانو په کار کولو باندې، پاغي کې دا چایلډ ډومیسټک لیبر هم شامل.
ارشد زیاتوي چې په تیرو سو کالو کې یو شمیر داسې کیسونه مخې ته راغلل چې پکې د کورونو مالکانو په خپلو نوکرانو ډېر ظلمونه کړي وو، او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ماشومانو هم تحفظ وشي او دوی ته د عزت ژوند تیرولو یو موقع ورکړی شي.
تیر کال جی په جنوري په میاشت کې یو کیس په اخبارونو کې راغلی، په میډیا کې شازیا مسین مې یو ماشوم و په لاهور کې، هغه یو وکیل کروي کار کو الته کې، هغه د تشدد په نتیجه کې چې کوم دین ووجل شو، هغه نه پس مونږ په دې باندې دې طرف ته مخه شو. بیا دا په کې وشو چې په دې د هغه کیس نه والا تر اوسه پورې دیارلس کیسونه دا په اخبارونو کې چاپ شوي، میډیا کې چې کوم رپورټ شوي کیسونه دیارلس، چې هغه کې ماشومان ټارچر ټو ډیت، چې لکه غی دومره پایوان ظلمونه یا زیاتی وشو چې هغه ماشومان چې کوم دین مړ شو.
عمران ټکر څوک چې په پېښور کې سټریټ چلډرن یا په ګلو کوڅو کې کارکونکو ماشومانو د تحفظ د پاره کار کوي وایي چې حکومت له پکار دا چې پردو کورونو کې کارکونکو ماشومانو ته د هم د تعلیم سہولت ورکی.
اصل کې کتا سوګو رکنه پاکستان د ماشومان د حقوقو په حواله چې کوم بین الاقوامي معاهده راغله په 1990 کې پاغه باندې توثیق کړو، او دا غین الله نه بیا د حکومت دازي مواري جوړیږي چې ماشومان سمرا پروټیکشن ایشوز دي، نو چې دا غیره پاراغي حل ځلی وکي.
دی پختنې په جواب کې چې په پاکستان کې سمرا ماشومان په ګلو کوسو کې یا د خلکو په کورونو کې کار کوي، عمران ټکر وایي
شپږ نوي کې چې کوم ډیټا راغستل شي او د حکومت تر دربان پای کې درې دیرش لکه ماشومان چې وو هغه په مشقت کې.
په دغه سیمینار کې سپارک د یوې نوموړي ډایرکټرې سمر من الله په مرسته د ماشومانو په مسلو جوړه شوې یو ډاکومنټري هم خلکو ته وښودله. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو خاوري له پېښور ځو د کوټې پر لور. د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې په کار ګمارل سوي 15,000 استادان وای دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستې، چې له کبله اوس ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د بلوچستان د بنیادي تعلیم وزیر وای دوی له مرکز سره خبره کړې او دا ستونزه به ژر هواره کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان پیکیج استادان وایي له تیرو سو میاشتو څخه دوی خپلو دندو او کارو ته په باقاعدګۍ سره ځي، خو تنخواه نه ورته ترلاسه کیږي. د ضلع قلعه سیف الله سره تعلق لرونکی د بلوچستان پیکیج یو استاد سعدالله کاکړ په دغه اړه وایي
د جولای کال 2011 چې تر اوسه پورې هغه تنخواوې نه دي اخیستې، هغه تنخواوې بیا بار بار د ماشام پسې تللې دي، سکرټري پوښتنه کړې دي او ډیوټیانې پر وخت ورکوي. هغه ورته ویلي چې بهی سپیس تنخواوې چې کوم دی هغه تر اوسه ګرځه سکرچر ته ایشو شوي نه دي، د بلو سده دي راغلي. کله کومه بانه ورته وکړي حکومت ته افاده په دې کې ډېر غټ پریشانه دي.
سعدالله کاکړ زیاتوي د تنخواو نه ترلاسه کولو له وجې دوی له بېلابېلو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي.
د دې لپاره بیا په دې کې ډېره مسله چې ډوچیانو ته ځي یا بل دلته کور، مطلب دغه ساتي د کور خلک، مطلب په پسي کشیانو دا یا مور و پلار ته یا بل چې څوک ورسره دغه دغه دوی ساتي، هغه مطلب ډېر مشکلات دي، دغه ساتنه ډېر مشکلات دي.
یو بل استاد ولی خان کاکړ بیا وایي دوی کله تر یو دوتر ولاړ شي او کله تر بل خصو کې ژغ نه اوري.
موږ بدلته کوم بینک ته ورغلو، بینک ته بینک والا ته مول بینک والا بول سی دوی له موږ سره کار نه، مطلب له هغه موږ د تنخواه له مرکز نه درلېږلې، دوی چې دوی ډي سي ته ورسو، ډي سي ته چې موږ ورغلو بول سی ایجوکیشن افیس ته ورسو، ایجوکیشن افیس چې ورغلو هغه واپس ولیا ته ورسو ډي سي ته، دا د ډي سي کار دی، مطلب کنفرم نه ولا بعد موږ ته دا اور سټیس کړي له ایجوکیشن سره سټی کار علاوه افیس سره.
د بلوچستان پیکیج استادانو د غستون زمي د بلوچستان د بنیادی تعلیم صوبایي وزیر ناصر خان جمالی مخې تکشیش ده. نوموړي په اړه وویل
مرج ہسکھڑے اول مرکز سرم خبری کھڑی سور زمخ کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہم دا ویلی وو چی دا بلوچستان پیکیج و استادانو تا دی تنخواوی جر تر جر ورکل شی نو انشاءاللہ دیر جر با مرج ودوی تا تنخواوی ورکلو یاد دوی چی وفاقی حکومت دا ناراضو بلوسانو دا پخلائی لپارا دا بلوچستان و شل زر سورلسن پاس زوانانو تا دا شل زر سرکاری نوکری ورکولو اعلان کھڑی وو او تیر کال په دغه لړ کې 15000 استادان په کار ګمارل شوی وو خو اوس دغه استادان د تنخواه نه ترلاسه کولو په لړ کې ژغ راپورته کړی دا د هم یادوي چې تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان سره اړه لرونکي سینیټرانو و دغه استادانو ته د تنخواه نه ورکولو په لړ کې سخت احتجاج کړی وو نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري اوس زو د خیبر پښتونخوا د شبکادر پر لور د شبکادر ځای ولس له شبکادر څخه د ممندو او د باجوړ سړک د بجلی د بندښت یا لوډ شیډنګ پر ضد بند کړی وو دوی وایي چې د بجلی محکمه او ابډا له 15 نه تر 30 غنټو پورې د دوی بجلی بند ساتي خو ابډا وایي چې د سیمې یوازې 10% ولس بلونه جمع کوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي
د شبقدر بازار نه د محمد ایجنسی په سړک د آبادو کلو ولس د بجلی د بندخ پر ضد پیښور محمد او د باجوړ لوی سړک بند کړي وو د ولس په وینا محکمه وابډا د هغوی په کلو کې جوړ د بجلی فیډر د 15 نه تر 18 غنټې پورې بند ساتي او یو ځای وسیدونکو عادل خان نمو چې پوښتل څومره آبادی د لوډ شیډنګ د وجې متاثر شوي نو وی ویل
یو فیډر د 20-25,000 کورونو لپاره ناکافي دی نو څومره چې په بره باندې کلی دی حلیمزی او کم کلی دی کنه دا ټوټلی راضی په لیمزو کې ایگزام سٹارټ کیدو ول دی موږ بدو چې اخیری ټرمز دی سټډنټان سټډی کوي
د غزای کې موجود یو تن قربان علی نمو وپختل د وابډی د محکمې پوینا چې تاسو د بجلی بلونه نور کوي
نو دلته بسو کندیم نه چی او نو بسو دا چې دوی په خپل در ټرمر سیکول ټرمر نه ټرمر بدلول لا بدلو ته چې دوی په خپل کې نو خامخا بده کندما چی تی بل څنګه ورکوي چې دوی راځي ټرمر موږ لټیکي موږ نه ټرمر دا موږ په خپل جوړو
د احتجاج پر دوران دغه تنانو په سړک اورونه بل کړي او د گاډو د تګ را تک د پاره یې بند کړي وو سید ولی نو میو تن وای هغه به داسې احتجاج بیا بیا کوي ک محکمه وابډا بجلی پورا نکړه
او ودی بار کې مون ټوله ټول شي چیرې احتجاج دې زمګه دغه پورا من بالکل څه نقصان څه دغه مونږ چې مون سره کړل پولیس والا نو خلک مون سره کړل ټول کوآپریشن نه هوکي لاس سره هوکي او مونږ سره بری بار کې مطلب دا چې مونږ سره ولې دې دې هزار مون سره هوکي
او بیا ورستو د شبقدر تانه اس اچ او جانزده خان دغه مظاهره چانو ته ورغه او سړک کې کولا وکړو هغه اومنله چې د اولس احتجاج په خپل ځای ټیک دی خو د سړک ته بندخ لوجي محکمې پولیس ته هم ستونزې پیدا کیږي
ټول ډایورشن کړی متبادل روډونو باندې گاڑی روان دي گاڑی خولان نه دي خلک کم کم خپل خپل مقامات او تخپل خپل زینو ته تل غوړي هغه ته روان دي دا مین روډ دی چونکه هغه برانچ روډونه نه نو پاره باندې بریکر یا مطلب داسې غټ گاڑی تلې نشي د لپاره دې سر موږ مذاکرات وکړو دې زمو په خپل باندې روډ کولو کو
او ورستو مو د محکمې وابډا یو چارواکي مراد خان سره خبرې وکړي هغه وویل چې د دې فیډر نه هغه ته د اول ورځي تاوان کیږي پرسنټیج
په خبره 90% لاله دي په دې باندې چې څه موږ سره سره د لیمزوري او یو کتو زوري نو واست دی وای دا کتران وش یل بل یو سره نه جمع کوي کنه نو بلی وته سره وقوي نو کدی روډ باندې کدی هر څه کوي روډ او د حکومت خو خپل زمنګ تران یو خپل لغه کنه کنه خو ټول لپاره یو شی دی کنه
دا مراد خان په وینا تر اوسه بجلی ټیکوا خودی خلکو د بجلی بلونه بیا هم نه جمع کول اوس هغوی مجبور دي چې بجلی بند کړي شانواز ترکځي مشال ریډیو شبقدر
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دوه بجو
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دوه بجو
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاوکم دریو بجو
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو
گران اوریدونکو د نن اورځي ځانګړي اونیس پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ زموږ خبرونه د مشال رادیو څخوري چې خبرونه نه وایز د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم تاسو اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com که چیرې تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک هم د مشال رادیو پانه خوښ کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک پر دیوال راځي دا وخت په پېښور کې د غرمې ټیک 12 بجې سوي دي. حسیبا شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د امریکا د مرستو د ځنډولو په خبرګون له دې هیواد سره د اړیکو د بیا کتنې خبر ورکړی دی. د امریکا سینټ د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت له پاکستان سره د یو اندازه مرستې د ځنډولو د بل منظوري ورکړې ده. له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 224 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو د راوستو په لړ کې لوی خنډ دی. افغان حکومت له دوی سره د مشورو پرته د دې هیواد د سولې لپاره د قطر د حل لو مخالفت کړی دی. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1400 غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده ورپوسپارله. او د نړیوالو جنایتونو د محکمې مشر سارنوالوی د لیبیا د رهبر معمر قذافی د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا به یو جنگي جرم وي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو خبرې دل چې حسیبه شهید وړاندې کول. ګران اوریدونکو، سوارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څل کلی راځي چې ورته غرسو.
نن مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینټ غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې لنجمن خط د ملک او پارلیمان خلاف یو سازش دی او د صدر آصف علي زرداری ناروغي هم د دې خط سره تړلې شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم ویل کزه چې نن استعفا ورکړم نو څوک به هم حکومت جوړ نه کړي او زه چیلنج کوم چې راتلونکي حکومت به هم د اتحادیان وي او که موږ لاړو نو زموږ پر ژوند کې به چرته هم ټولټاکنې ونشی. اداریه د وزیر اعظم د ټولو خبرو پرانا کې وایي چې د حکومت سلور کاله پوره شو. اوس حکومت لا د خپل پالیسو په بدلون باندې غور پکار دی او موجوده صورتحال دی لړکې د فیصلو لپاره ډیر غواره دی. اداریه مخکلي کې چې حقیقت داري چلانجمن خط ملکی معیشت متاثر کړي دي نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ پیښور گورنر هاوس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس شکوان خبريالو ته خبرو کې وویل چې د پیپلز پارټي حکومت خیبر پختونخوا له چې کومه ویژنګلو ورکړې ده هغه د دې صوبې د اولس یو زوړ خواهش وو. او وی ویل چې پیپلز پارټي ټول صوبو ته د 13 ترمیم منځوري په نتیجه کې خود مختاري ورکړې ده. اداري د فردوس شکوان د خبرو په شامنځر کې لیکي چې یوازې د ارادو اظهار پوره نه دی، اولس عملی کار قتل غواړي. اداري زیاتوي چې حکومت څومره فضل خرچي کوي هغه د چانه پټې نه دی نو بیا په داسې کې به د اولس مسلې څنګه حل شي. اداري لیکي چې صوبې په نوم ورکولو باندې د حکومت سغر شوی دی او د دین عام ولستا څه فائدہ ترلاسه شوی دا. ادارې اخیره کې لیکي چې د کاغذونو حد پورې به په مرکز کې د صوبو د پاره ډیر سوي ولې په عملی میدان کې هیڅ په نظر ناراضي. نو که حکومت په دې پاتې وخت کې سکارونه وکړي نو زموږ خیال دی چې دا به هم یو لوی غنیمت وي. آج ورسپانې خپل ادارې د تورغر په پسماندګۍ او د پرمختګ اړخته بوتلو باندې لیکلې ده. ادارې وایي چې تورغر د ډېرې زمانې راهسې قبایلي سیمه ګڼلې شي او د دې خلک هم نور ملک په نسبت رستو پاتې دي ولې د خیبر پختونخوا حکومت د سیمه په قومي بهیر کې شاملولو د پاره د ضلع درجه ورکولو اعلان وکړو. ادارې زیاتوي چې وفاق له هم پکار دي چې د دې سیمه پرمختګ کې خپل برخه واچوي او لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتي د کابینې د غونډې دوران وزیر اعظم ته وویل باید چې د فاټا او پاټا پرنګ د دې ځای خلکو ته هم د ټیکس نه ازادي ورکړي شي. تاجرانو ته دې د قرضونو سکیمونه شروع کړي او کلیست ریکیاتي بجټ کې د دې سیمه برخه زیاته کړي. اداریه اخیره کې لیکي چې موجوده حالاتو کې د وزیر اعلی غوښتنې بالکل جایز دي ځکه چې د دې ځای خلکو د ترهګرو ډیره په نره مقابله کړې ده او د دوی ترقی او پرمختګ د وخت ضرورت او د دې ځای لومبه حق دی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر وو چې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو، زو د نړیوالو مطبوعات پر لور. برتانوي ورسپانه ګارډین لیکي پاکستان پر یو داسې پلان کار کوي چې 13 میاشت د ناټو لخوا د 24 پاکستانی پوځیانو تر وژلو وروسته د بدل اخیستو په توګه په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رول لپاره د پاکستانی خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. بلخو امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د تیر کال په دوران کې په دې هیواد کې د امنیت په څانګه کې څرګند پرمختګ کړی دی. د دې دواړو مقالو د مهمو ټکو اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. بریتانوی ورځپاڼه ګارډین لیکي پاکستان پر یو داسې پلان کار کوي چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د پاکستاني خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. دا هر څه تیره میاشت د ناټو لخوا په یو پیښه کې د 24 پاکستاني پوځیانو تر وژلو وروسته د بدل اخیستو په توګه کیږي. د پاکستان لوړپړی پوځي او ولسي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې د پلان له مخې به د هر هغه کنټینر پر سر پیسې اخیستل کیږي چې د دې هیواد له لارې تیریږي. په دې ټیکس سره به د یوې لسیزې راهیسې د روان جنګ په اخراجاتو کې نوره هم اضافه وسي چې وار د مخه له هر کال په لسګونه میلیونه ډالر خرچه پر راځي. داسې فکر کیږي چې حکومت به د هر هغه کنټینر پر سر 1500 ډالر اخلي چې د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره به د تیلو د هر ټینکر پر سر بیل پیسې اخیستل کیږي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته تیل وړي. د یوې اندازې له مخې هر میاشت څه باندې 4000 کنټینر په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د درو لارو سامان وړي چې 150 د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره هر میاشت د تیلو څه باندې 1000 ټینکر د پاکستان له لارې افغانستان ته ځي. بلخوا بیا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په تیرې والا سیزه کې د تیر کال په دوران کې په دې هیواد کې د امنیت په څانګه کې پرمختګ شوی دی. په عامه توګه امریکایي چارواکي په ښکاره توګه د جګړې ګټلو ادعا نه کوي ځکه چې په افغانستان کې د اورپکو بریدونه اوس هم ترسره کیږي چې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. بلخوا د طالبانو او نور اورپکو ډلو مقاومت هم دوام لري. بل پلو له پاکستان سره د امریکا ترنګلي اړیکې او د افغانستان سیاسي ناهیلي هغه څه دي چې له کبله امریکا په ښکاره توګه د خپل بریالیتوب ادعا نه کوي. خو د تیر یو کال پر مهال امریکایي کمانډانانو د اورپکو په ضد د مهم پرمختګ خبره کړې ده که څه هم لاسته راوړنې یې پایداره او مستقل نه دي. ورسپانه زیاتوي داسې ښکاري چې پینټا سرتیرو ته دا باور ورکوي چې د سپینې ماڼۍ لخوا له افغانستانه د عسکرو ایستل په دې معنی نه دي چې امریکا به دا هیواد پرېږدي. نوموړي وویل هر څه وینه چې مو دلته توی کړې ده هغه بې ځایه نه ده. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. ایف پی خبری آژانس د القاعده د مشر ایمانو زواهری په حواله یو راپور لیکلی چې وایي داسې شایي چې د نوموړي د ژوند اوس ډېرې لږ ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د می په میاشت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. د دې راپور مهم ټکی داود خټک درته اوروي.
ایف پی خبری اژانس د القاعده د مشر ایمن الزواهری په حواله یو راپور لیکلی چې وایي داسې ښایي چې د نوموړي د ژوند اوس لږې ورځې پاتې دي. راپور د امریکایي کارپوهانو د خولې لیکي چې زواهری که په تیښته وي او که چرته پټ وي خو ښایي چې دی تر ډېرې مودې پورې ژوندی نشي پاتې کېدلی. ایف پی په پاکستان کې د سی آی اے د پخوانی ایجنټ او د لیډرلس جهاد یا بے مشر جهاد نومي کتاب لیکونکي مارک سیجمن د خلیلی کی چې زواهری سو وخت هم د یو میزایل تر نشانه لاندې راتلی شي. مارک سیجمن وایي چې زواهری د میزایل حمله د خطر لوجي تر ډیره پوري په یو ځای پټ نشي پاتې کېده خو کدی له یو ځای بل ځای ته حرکت کوي نو دا خطر نور هم سیوا کیږي. هم په دغه توګه د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه څوکه څوکه معلومات راټول کړي شول او بیا په ایبټ آباد کې د امریکایي پوز په یو چاپه کې اوژلې شو. ایف پی د ناروې د دفاعي زده کړو د ادارې د یو کارپو تامسن هیګرمن د خلیلی کی چې زواهری هم د اسامه بن لادن پر رنګ خطر سره مخ دي. هیګرمن وایي که څه هم بن لادن له ډېره احتیاط کار اخیسته خو بیا هم دی په یو نه یو توګه د تنظیم د غړو سره په رابطه کې وو او هم له دې عمله اوژلې شو. زواهری هم له ورته احتیاط نه کار اخلي خو بیا هم د تنظیم د غړو سره ورته رابطه لرل ضروری وي او کله چې هم دې داسې کوي د سر د خطر سره مخامخ کیږي. د هیګرمن په وینا زواهری په دې پوه دی چې سی آی اے د په تلاش کې ده. د ده ژوند اوس د بل په اسره دی هغه که سباوي دوه میاشتې او یا دوه کاله ورستو خو دې به ارومرو د سی آی اے لاسته ورځي. پرته له کومې پوښتنې د القاعده پر ضد جنگ کې د سی آی اے تر ټولو مؤثره وسله ډرون دي خو د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي وروسته د ډرون کمپاین ته زیان رسیدلې دي او امریکا په پاکستان کې د شمسی په نامه هغه هوایی اډه خالی کړي چې ویل کیږي د القاعده پر ضد د ډرون بریدونو لپاره کارول کېده خود کارپوهانو په وینا ډرون کمپاین ته تر دې زیات خطر اوس د پاکستان د ځواکونو راولاړیږي چې ویل کېږي پوس په پاکستانی حدودو کې پرواز کوونکي د ډرون الوتکو د ویشتلو فیصله کړي. ای ایف پی د کارپوهانو د خلیلی کې چې ظواهری اوس د امریکا د هڅو مرکز ګرځېدلې چې له عمله یې په یو جهادي ویبپاڼه یا ویډیو کې خوراتلې شي خو په ترګریز پلان تیارولو کې برخه نشي درلودلې.
داوود خټکو چې د ایف پی خبری اژانس د هغه راپور مهم ټکي تاسو اورول چې په کلکل سی و د القاعده مشر ایمن الزواهری د ژوند اوس ډېرې لږ ورځې پاتې دي. ګران اوریدونکو اوس ځو د یو بلې نړیوالې موضوع پر لور. د ایران یو حکومتي خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران حکومت له افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته دي د ایران فضایي حدودو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خبرېږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد په فضایي حدودو کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې امریکایي بی پیلوټه الوتکو ته د اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې له پوځي اډو څخه د ایران په فضا کې الوتنې وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون تیرونی د هغې بی پیلوټه الوتکې ویډیوي تصاویر وښودل چې د ایرانی چارواکو په وینا د کشفي ماموریت پر مهال یې په خپل قلمرو کې نسکوره کړې ده، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا الوتکه د تخنیکي عارضې له وجې راغورځېدلې. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر صالحی له قوله لیکلی دی چې وایي موږ غوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت دی دا پیښه په جدي ډول وڅېړي او اجازه نه ورکوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د دې ډول پیښو تکرار ته به د غیر دوستانه عمل په سترګه وکتل شي. د ایران د راپور له مخې ښاغلی صالحی د ایران له ټولو ګاونډیانو څخه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له ځمکې او هوا څخه ناوړه استفاده وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي دي چې امریکا به خپلو د عملیاتو ته دوام ورکړي. ښاغلی پنیتا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل د دې الوتکو الوتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت دفاع ده او په ترڅ کې ډېر مهم استخباراتي عملیات ترسره کیږي. پنیتا وویل چې دا عملیات به دوام وکړي، خو د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په ځواب کې ولسمشر حامد کرزي وویل افغانستان نه غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ په دښمنۍ کې ښکیل شي. د دوشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما له ایران څخه غوښتنه وکړه چې بی پیلوټه الوتکه د بیرته امریکا ته وسپاري. زه نه غواړم په ایران کې د بی پیلوټه الوتکې په اړه پر استخباراتي مسایلو خبرې وکړم ځکه چې محرم دي. څرنګه چې مخکې یادونه شوې موږ یې د بیرته سپارلو غوښتنه کړې او به ګورو چې ایرانیان څه ځواب راکوي. ایرانی چارواکو تر دې دمه د امریکا د غوښتنه رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په روانونه کې افغان سفیر احضار کړ او له افغانستان څخه د ایران پر فضایي قلمرو د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د تیری له کبله د خپل حکومت اعتراض هغه ته وسپاره. ایرانی چارواکي وایي چې آر کیو یو سل او یا ډوله کشفي بی پیلوټه الوتکه د افغانستان له ګډ سرحد څخه 225 کیلومتره لري په کشمیر خرګوټي کې لومړی ځل ولیدل شو.
زموږ همکار احمد تکلو چې له افغانستان د ایران د حکومت د هغې غوښتنې په اړه تاسو ته راپور اوروي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ته د ایران فضایي حدودو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. اوس دو د ترکی پر لور. د ترکی د استنبول په جمعتونو کې لوی بدلونونه روان دي. دا د هغو هڅو برخه ده چې له لارې جمعتونه د ښځو لپاره برابرول دي، خو د ریپورټونو تر مخې دا هڅې هم لانجمنې دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې ریپورټ له پامیر ساحل اورو چې د یوې ترکی ښځې په ژغ پیلېږي.
Namazı en alt namazı kendi evinde kıldık namazı.
Ve biz de kadınları caminin içinde onu sonra konuşalım lütfen.
دا چې تاسو یو سوري په دې کې دا ترکی خزه د جمعات له امام سره د جمعات ته حالت په ځانګړي ډول د خزو د برخې د حالت په اړه بحث کوي. په دې جمعات کې د خزو لپاره ورکړل شوی ځای ډیر وړوکی دی او هلته د صفایي نظام نشته. د جمعات دا برخه د سامان د ایښودو لپاره کاریږي او خزو ته هم ځانګړې ده. د دې خزې نوم قادریه دی او د دې مخه دا ده چې جمعاتونه باید د خزو لپاره هم هڅې وسي لکه چې د سړیو لپاره وي.
کډنلارن نماز کلده یرلر سادیجه برای اله الیوروس یعنی جامینن جنل بولومو دی.
هر کله چې یو خزه جمعه تنه نوزی هغه د خدای کور تنه نوزی نو زکه باید له هغه سره هم هغه سی مقدس چلن وشي. د خدای په نظر کې نرو خزه برابر دی. هغه پر دین د عمل کولو لپاره یو ډول حقونه لري.
özgün ve özel bir çalışma, özel bir proje.
قادریه یو داسې کمپین چلوي چې د استنبول درې زره جمعهونه سم او مساویانه حالت تراولي. لکه چې اورې قادریه په تیرو دوو میاشتو کې د جمعهتونو له امامانو سره شاوخوا څلوېخت غونډې کړې دي. د دیانت د ادارې د چارو کارپوه پوهاند استار غیاث الدین وای دا هر څه چې قادریه کوي د ادارې دننه د بدلونونو یو پایله هم ګڼل کېدای شي.
Dianet used to be just taking care of the mosques.
Dianet hatsa kawla che da jumatuno aw noro khidamato lapara kar wukri. Us hagui hatsa kawi har wagri ta che khaze ham pake shamil di lasrasay waladi aw da tire lasizi par mahal mugdali dili che khaze pa Dianet ke par lwado chaukai u kar kawi aw khari da se che Dianet da khazina mubalighin ulalare khazo ta pa khidamato war kawlo sara zan khazawi.
By bringing services through the women preachers through the services in the mosque etc.
Dayanat da Turkiye da Islami Iman Dawlati Idara da Khulade badlununo tol nadi khoshala da zaman punum da yewe Islam pale urazpane khabrial Ali Bolash pakhpale wa maqala ke urazi makhki likali wal da hil lari che da hase bad de la para nabi che da khazu palar ke khanduna lari kdal shi aw dui la koruno rawi istal shi lumdai jumat tarawastai shi بیا ورته د کار زمینی برابر کړل شي او د دې هر څه لپاره په اسلام کې جواز ولیدل شي. د تبصره په ترکیه کې ځنې اسلام پاله خزینه لیکوالې غوسه کړې هم دي. خو په استنبول کې یو 55 کلن دکاندار هم علي بولاش ته ورته نظر لري.
zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır.
Zafikar kom da şuzu asıl zay kurdi. هغوی باید په کور کې لمونځ وکړي. جمعهتونه لا د سړیو لپاره کافی نه دي. په ځانګړي ډول د جمعې د لمونځ پر مهال یا د اختر او روژې پر مهال د سړیو لپاره هم ځای نه وي. نو دا د ښځو لپاره ښه نه ده چې جمعه تراسي.
کډنلارن بوردا ایری بي صف تطماسي پک ویګون دښمس چونکی زاتن ارکیکلر المیور.
پر دې هرڅ سربیره د استنبول مفتیان او مرستيال مفتیان وای لا ډیر کار په کار دي چې د خلکو زړونه وګټل شي او په دې کې د جنس توپیر و نه کړل شي.
پامیر ساحل او چې د ترکی په استنبول شار کې جماعتونو ته د شذو د تللو د هڅو په اړه تاسو ته د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
که پورتو وای مشال رادیو ور
نن په بنگلاديش کې د دې هیواد د ازادۍ 40مه کلیزل منځل کیږي. د 1971 کال د دسمبر پر 14مه نیټه بنگلاديش چې هغه وخت مشرقي پاکستان یادېدی د پاکستان څخه د ازادېدو اعلان وکړي. د پاکستان په کراچي شهر کې ګڼ شمېر بنگالیان اوس هم ژوند کوي. زیاتره بنگالیان د شهر په ساحلي سیمو کې اوس هم په جونګړو کې اوسېږي. د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي له هغوی سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د کراچۍ ساحلي سیمه بنگالی پاړه کې اوس هم ډېرې داسې استوګنځي شتون لري چې د بانسونو او دروزو څخه جوړ دي. د یوې جونګړې مخې ته ناسته شپږیش کلنه پیغله چې ډولی نومیږي وای چې هغه هم په همدې جونګړه کې پیدا شوې ده. ډولی زیاتوي د مایانو په یوه کارخانه کې کار کوي او د میاشتې 1.5 روپۍ پیدا کوي. هغه وایي زده کړې نه ده کړې خو دا ورته معلومه ده چې نن د بنگلاديش د ازادۍ 40مه کلیزه نمانځل کیږي. هو زه هم دغه جشن نمانځم. خامخا به یې نمانځم. نوې جامې اغوندم او په دې توګه خوشحالي نمانځو. موږ پروس کال هم دغه ورځ نمانځلې وه. یوازې موږ نه بلکې دې جونګړو او کچه کورونو کې اوسیدونکو هغو ټولو بنگالیانو دغه ورځ نمانځلې چې هغوی د دې په مطلب پوهیږي. ډولی زیاتوي مشره خور یې بنگلاديش کې واده شوې ده او هغه ورسره کله نا کله په ټلیفون خبرې کوي.
خوشحالي
هلته زیاته ده. زموږ خپلوان موږ ته وایي چې خپل وطن ته راشئ. لس کاله مخکې یو داسې وخت و چې کراچۍ کې میشت بنگالیان د بنگلاديش د بنگالیانو په نسبت ډېر خوشحاله وو. خو اوس د بنگلاديش کورنسي هم د دې ځای په نسبت نسبت درنه ده او خوشحالی هم هلته زیاته ده ځکه خو ډیری بنګالیان واپس تللی دي. 45 کلن محمد حسین وایي کراچۍ کې پیدا شوی دی. هغه وایي کراچۍ کې میشت بنګالیان د سمندر روزګار کوي. نوموړی زیاتوي حکومت ورته بنیادي حق شناختی کارډ او پاسپورټ نه ورکوي او ولسی خلک هم ورته په سپک سترګه ګوري.
ان بنګالیانو کا کیا قصور ہے جو یہاں رہ گئے؟
حقی بنگالیان گنا صدا کم چی دلتا پاتی شوی دی. منگ بنگلہ دیش ندے منلے. منگ زانتا کٹر پاکستانیان ویو. زمانگ جوبا زمانگ نا حیر شوی بولا. خوبیا ہم دی استخباراتی ادارے بنگلہ سن لخوا نیول کی گو. محمد حسین وای کراچی کې د 16 لکونو زیات بنگالیان اوسیږي خو هیڅوک یې سرکاري محکمو کې پروزګار نه دی. محمد اختر حسین د بنگالی پاړې په یو شخصي سکول کې استاد دی. هغه وای کراچی خار هغه سیمه چې بنگالیان پکې میشت دي هلته سکولونه نشته نو ځکه خو ماشومان مدرسو په لاره مخه کوي.
په دې
سیمه کې د مذهبي تعلیم په لاره د خلکو رجحان زیات دی او چې کوم ماشومان د مدرسې نه فارغ شي هغوی ته روزګار نه میلاویږي. همدا وجه ده چې موږ بنگالیانو کې ډاکټران، انجینران او حتی چې صحافیان هم د نشت برابر دي. محمد اختر حسین زیاتوی د بنگالی ماشومانو د زده کړې د پاره یې بنگلا لینک ایجوکیشن په نوم د خیرخېګړې اداره همدا وس وس جوړه کړې ده. نوموړی زیاتوی وس مهال د هغوی سره په درې سکولونو کې خواوشا 2000 ماشومان، هلکان او جنکۍ عصري زده کړې کوي. اختر حسین وای راتلونکي کې هوډ لري چې د بنگله ژبې او کلچر د خوندي کولو لپاره پروګرام جوړ کړي او هغه ځکه چې کوم قام تعلیم او ځانګړی قامي پیژنګلو ونه لري هغه قام تل د ستونزو سره مخ وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زیاتره خلک د خپل ملګرو او یا بیا د څه پریشانی لکباله په وړو یا غټو نشي توکو باندې روشتسي. په کبالي سیمه شمالي وزیرستان کې هم داسې خلک شته چې ځینې په غټو نشو اخته دي خو ځینې بیا او په وړو نشو باندې روشت دي. دا چې د دې وجوهات څه دي او د ټولنې لپاره دا څومره تاوان لري، په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
قبائلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کے اکثر ازوانان، بوڑھاگان اور ڈیر کم عمرہ معشومان ہم پسن اسا نشہ بخ دی. سوک چرس او سوک سگریٹس کی او بیا باز غٹ نشائی تو کی استعمال وی خو کیپ یا نسوار خود عمرام دی چے کم ستر تعلیم یافتہ او بے تعلیم اکثر ازوانان پا کیپ عادتی دی. سوال دا دے چے نشہ یو کس ولے کوی او دا دے نور کم نقصانات دی. دا پختنه مو د وزیرستان یو سو هغه کسانو څخه وکړه چې په وړو او یا غټو نشي باندې ورغلی دي.
نشي خو زه داسې کړه چې کیو پاچاوو او سیگریٹ سکاو سیگریٹ داسې سیگریٹ سکاو چې یا یې نه سکاو پلوریا سکاو زه نه شنګیږي چې په پیشي می کلا چی وو دا سپینې ورمړی شي دا ورانیا یې ورمړی شي په 83 نه پریږدایم نری غراسه او ویش کولا شي وته وی شي داسه او شي غراسه 83 نه او ګمانه مو تر و دا غد سیگریټ پلاج نه مخ اختر سکاول بیا یې چې پریږدای کړ دی اسی زفال فشاول ودل شه په څه مو ویرا په استعمال دو چوي نه سکاو زدا چار مونا ویرا شي
نشا خو جیزه کې پچاو یارا تقریبا
زبردست چیز
نقصان
ورد دیگه پس ده پیسه نقصان نشتش و بل ده تک پا خبره بل ده سار لکوش هوای چلره که ده فازل ده تک ادیر سام سره یو بنیادی ده نشه نوم باده ده چه ادبار نشه
ده شمالی وزیرستان یو مشر گلدالی نمو ده غلطا ده نشایی تو کیو استمالاون کیو پاره و پختل نو دوی مشال ریدیو تاووه
دل تا جیکی ما دو بروزگاری دو او بلخ دل تا جیکی ما دو خلق پوی ندی بی تعلیم دی اقتصادی نقصان هور ترسی او ده صحت نقصان هور ترسی پیسه دای گتلای نشی بلکه اپا غلا یا پا بلشی بنددائی روبری و نشا پا بنده کم ده جون نای و بوسی ده کروبار نای و بوسی که پیو کرک شوی سلای پا نشا بنده اختاوی آغا طول کر یدن جیکی ما دو پا نشا که کری شی ده سه کلای ده سه کم ده سه یو طول ملک معاشره ده غسی جیکی ما دو پکا کرده شی ده نشه پا براک شوی میشی که ما دو کلی کم تا بلکل ویل کردی دی تبلیغ مکرده دی چه ده نشه نا لوز بردار شی ملا باید شی پا جمع تک شی ده تبلیغ و که ده نشه نا لوز خلی بلا مهمه خبر داد وینه کنا چه انتظامیه باید پا داک شی که ما دو کور و که آغا ده نشه کم مرکزی نا دی آغا ده منزا یوسی
دا یو حقیقت تی چه که ده نشه عادی کس پکل کس را اراده وکری نو نشه پر خودل ورتا دومره گران نوی پدې اړمو په میرانشاه روغتون کې یو ماهر ډاکټر صادق نو پختل
نشه نقصانات خدای چې انسان چې کوم سوچ وي کوم فکر وي هغه ختم شي او دای په مجرمانه سرګرمۍ باندې وخته شي وړې وړې غلې کو بیا نه واده وټه وټه غلې ته شریر شي او د معاشره لپاره او د خپل کار لپاره یو دای ډېر بوج جوړ شي یو سړی نشه کو په کلی شي په خپل محله شي نه را خالق چې دای ویني هغه ونه هغه کې دای شي په نشه باندې وخته دای شي ځنه ځنه نشه داسې چې د پوره مخصوص سنټر جوړ کړی دی په هټه هټه سپتالې شي آزی داخل شی آزی کا دا تا علاج ور کوي ودای دے نشینا بیا خپل نارمل زندگی تر ووڑی لکار ارادہ ډیر زوري دو ارادہ چې وو کوجه زدا چار نکا آشا ان شاء الله بیا پر شولا شی
پر ریپورت کې اکثر خلکو تر مخه یو کس په نشا د داسې ملګرو د لاس عادی شي چې په خپل هم نشا کوي او واړی چې د ځان سره نور ملګری هم پیدا کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زو د لوبو په اړه د یو راپور پر لور د افغانستان په خوست ولایت کې د دې هیواد د جنوب ختیځ زون د فوټبال لوبي سیالي پیل شوې چې مخه د هیواد د اوو زونونو سیالیو ته د غوره ټیمونو ورپیژندل دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د فوټبال لوبي سیالۍ پیل شوې چې د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو د فوټبال لوبډلې پکې ګډون لري. دا سیالۍ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون لخوا پیل شوې چې لګښت هم دوی ورکوي او موخه یې د ځوانانو روزلو ترڅنګ د اوو زونونو لوبو لپاره غوره لوبغاړي او ټیمونه معلومول دي. د فوټبال د دې لوبو ریفري یا لوبسر احسان الله شیرزاد وایي چې ګټونکي لوبډله به د کابل په سیالیو کې ګډون کوي.
د سیالیو ګټونکي اول مقام د افغانستان د اوو زونونو قهرمانان کابل کې مسابقه ترسره کوي. د دې ولایت نشي قهرمان ټیم کابل ته لاړ شي، د افغانستان د اوو زونونو اوو قهرمانان کابل کې سره سیالۍ ته میدان ته ځي. د هغې هر یو قهرمان به په آسیایي ټیمو کې شریک.
خو ځینې لوبغاړي که څه هم دا ډول سیالۍ د ځان لپاره ښې ګڼي، خو زیاتوي د دوی لپاره هسې شرایط نه دي برابر چې ورته په کار دي. په دې اړه د لوګر ولایت لوبغاړی حامد او د پکتیا لوبغاړی مجیب رحمان:
د میدانونو سشته، کموال شته، نشته، بازیکنونه اقتصاد ضعیف ده، بیچاره ټول خلک جولی گیری کوي، هلته مزوري کوي، فوټبال کوي، داسې لکه اروپا او آسیا داسې نشته که نه سې هلته هر شی ورته سیدي آمده. دولت باید همکاري وکړي، ده بیخي توجه نه لري فوټبال سبز.
مجیب احمد احمدی د پکتیا ولایت ټیم سر ټیم یم. اصلا د لوبغاړي ظرفیت یا استعداد دلته خول کیږي، هر څوک چې په میدان کې لږ سهر قریزي کړي یا زحمت ایستلي د هغه استعداد چې د ولایت په سطح راغلي، بیا هغه څوک چې د زون په سطح قهرمان کیږي هغه استعداد په میدان کې خپل هغه مثبت نتیجه په میدان کې دوی ترلاسه کولی شي، څونه زحمت ایستلی دی، څونه مصرف په ځان باندې کړی دی، څونه مشکلات په ځان تیر کړی دی، هغه نتیجه دوی په میدان کې اخلي.
د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالرب علیم خل هم د لوبغاړو ستونزې منی، خو زیاتوي چې په کابل کې فوټبال فدراسیون ورسره یو څه مرستې کړي او هیله مند چې دا مرستې نورې هم زیاتې شي.
اصلي مشکل دا دی ورزشکارانو اقتصادي مشکل لرو، میدان نه لرو. اب ملي فدراسیون چې دا په کابل کې صرف هغه توجه د فوټبال لپاره لري، او زی د لوګر مسؤل هم مسد موږ خپل کار کوو. چارواکو نه هم غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې موږ زو میدان لري، سټېډیومونه جوړ شوي دي، لکن اوس ډېر ښه سټېډیم ملي ساتھ بین المللي ساتھ جوړ شوی. لوګر کې موږ میدان نه لرو، موږ ته باید میدان جوړ شي، سټېډیم جوړ شي.
د یادونه ده چې په دې سیالۍ کې چې ټاکل شوی و د پکتیکا لوبډله هم ګډون وکړي، د نامعلومو وجوهاتو پر اساس یې ګډون ونه کړ چې ښایي د زنونو په سیالیو یا ټورنمنټ کې له ګډون بې برخې شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان، د بل بد د کلیمیان،
د پیښو تیژنه کیږي،
ای جنگ سور سمیرای وستود.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.